ستړي مشه قدر مند اوریدونکو شاهین بنری ماو د مشال ریډیو په دی او ساته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په بلوچستان کې د کویلې په یو کان کې د 14 لامل غن خلک بند پاتې شوی دی. پاکستان ویلی دی په دی ورستیو کې شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو په احتجاج کې د امریکا سره په ستراتیژیکی خبرو اترو کې برخه ناخلي. د غارنګ د پاکستان افغانستان او نړۍ نور راپورنم لرو د ټول بدنن په خبرونه کې او روخ په پښتونخوا کې یو بجه شوې ده. راځي چې اول د داوود خټک نه د دې خبرونو
اول مهم خبرونه. کوټی خار سره نږدې د کویلې په یو سورنګ کې د ګیس د 14 لامل 50 مزدوران بند شوي دي. د امریکا په شمول غربي هیوادونو د لیبیا پر ضد حمله پیل کړي دي. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په ایران غږ کړی چې د بحرین په کورنۍ اشارو کې د لاسوهنه بند کړي، او سعودي عرب وایي چې د ایران په مشهد ښار کې په کونسلخانه برید کې ایران لاس لري. خبرونه تفصیل. د بلوچستان صوبې د کوټي خار په سورنګ سیمه کې د کویلې په یو ماین کې د 14 لامل 50 مزدوران بند شوي دي. په دې اړه نور حال له کوټي څخه د مشال خبريال خدای نور ناصر راکړي.
په دې کې نن سهار داسې رامنځته شوی چې په یو کان کې د کویلې په یو کان کې د ګیس له امله 14 شوی ده، او په دې کې تر 500 زیات کسان په دې کې بند پاتې شوي دي. سیمه ییزې رسنۍ وایي چې په دې کې تر 500 بلکې د 600 پورې کسان د هغوی مړي راایستل شوي دي، خو په سرکاري توګه یوازې د یو کس تایید شوی دی.
د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې د ډزو او ګرنیډ حملې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي، او د یو ماشوم په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. پاکستانی رسنیو د راپورونو تر مخه په تاج کالونی کې نامعلومه وسلوالو د یو سیاسي ګوند یو غړی اوژه او بل یې ژوبل ک. په کراچۍ ښار کې لړۍ مودې راهسې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده، او سیاسي ګوندونه د دې پړه په یو بل اچوي. د بریتانیا، فرانس او امریکا هوایی او سمندري ځواکونو په لیبیا حمله پیل کړي دي. د بی بی سی ټلویزیون د یو تازه خبر لمخه د امریکا سمندري ځواک په لیبیا کې 112 کروز میزایل فایر کړي دي. په لیبیا د حملو کولو په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي:
Today I authorize the armed forces of the United States.
نن زه د امریکا مسلح ځواکونو ته اختیار ورکوم چې د لیبیا د خلکو د حفاظت په غرض د نړیوالو هڅو د کامیابۍ لپاره په لیبیا کې په محدود پیمانه پوځي عملیات ترسره
کړم.
د دې حملو په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه آزادو رسنیو تردا د ما سندي ویلي، خو د لیبیا سرکاري رسنۍ وایي چې په دې حملو کې 80 کسان وژل شوي دي. بلخوا د لیبیا مشر کرنل معمر قذافي اولسي وګړو ته وسلې ورکولو او د حمله کوونکو هیوادونو پر ضد د جنگ کولو اعلان کړی دی. دا اوس ضروری شوی دا چې ګودامونه خلاص کړی شي او خلکو ته هر قسم وسله ورکړی شي چې د لیبیا ازادي، یووالی او ناموس وساتي. د غربي هیوادونو مشرانو چې 13 ورځې د فرانس په مرکز پیرس کې د لیبیا په اړه یو غونډه رابللې وه، ویلي دي چې د حملو مقصد په لیبیا د ملګرو ملتونو لخوا د نو فلای زون یا نه الوت د سیمې پابندي عملي کول دي. بلخوا چین د لیبیا پر ضد د غربي هیوادونو حملو په حملو خفګان څرګند کړی دی. د چین د خارجه دفتر په یو بیانیه کې ویلي شوې دي چې چین په بین الاقوامي اړیکو کې د طاقت استعمال خلاف دی. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن ایران ته خبرداري ورکړه چې د بحرین او نورو غربي او نورو خلیجی هیوادونو په کورنۍ اړیکو کې د ګوتو وهلونه لري اوسيږي. په پیرس کې د لیبیا په اړه د یوې غونډې وروسته د خبرو په وخت هیلری کلینټن ویل: مونږ دا فکر کوو چې د ایران د مداخلت کولو دا عمل په خلیجی هیوادونو کې د امن او ثبات هلو ځلو ته نقصان رسوي. سعودي عرب وایي چې په ایران کې په کونسلخانه په حملو کولو کې ایرانی حکومت لاس لري. د ایرانی رسنیو په وینا یو شمیر مظاهرین چې د سعودي عرب لخوا بحرین ته د پوز لیګلو په عمل په قهر وو، په مشهد ښار کې دغه هیواد په کونسلخانه حمله وکړه. یاد دی وی چې سعودي عرب بحرین ته یو شمیر پوزیان لیګلی وو چې دغه لته په راپورته شوی اړی غړی د کابو منتل لپاره د ځایی حکومت مرسته وکړي. د پاکستان حکومتي ګوند پیپلز پارټي هڅه کوي چې د مخالف ګوند مسلم لیگ مشران په دې رضا کړي چې د ولسمشر آصف علي زرداری پارلیمان ته د خطاب په وخت احتجاج کولو فیصله واپس واخلي. پرون په اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو په وخت د صدر زرداری ویان فرحت الله بابر تم سرګند کړه چې مسلم لیگ نن به د صدر زرداری د خطاب په وخت د پارلیمان نه د بهر وتلو فیصله واپس واخلي. ټاکل شوی دا چې صدر زرداری به د مارچ په 22 نیټه د پارلیمان ګډي غونډې ته خطاب کوي. د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د سیلې او طوفان له امله لس کسان مړه شوي دي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه دا سیلې او طوفان پرون د غرمې وروستو د هډمیرال سره نږدې په ځینو کلیو کې راغلی و. په لاهور کې یو مقامی عدالت اغه درې او یا سرکاري افسران خوشي کړي دي چې تیر ورځ یې د احتجاج کولو او سرکاري ودانۍ ته د زیان رسولو په تور د پولیسو لخوا نیول شوي وو. په نیول شوو کسانو کې د ډیپټي سیکرټري او جوډیشیل مجسټریټ د اودو لرلو افسران هم شامل وو. جاپان د سونامي له امله د زیانمن شوو ایټمي ریاکټرو په سیمو کې خلک د خوراکي شیانو د اخیستلو نه منې کړي دي. د ایټمي توانایي د نړیوال ادارې په وینا د دې اقدام مقصد د غذایی د اوسیدونکو د تابکاری د اثراتو نه بچ ساتل دي. او اوس د کرکټ د ورلد کپ په اړه یو خبر. نن د هند په کلکته ښار کې د زمبابوي او کینیا ترمنځ لوبه روانه ده. د زمبابوي ټیم اول بیټنګ وکړ او په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 308 منډې په جوړولو سره کینیا ته د 309 منډو هدف ورکړ. نن به په ګروپ بي کې دوهم میچ د هند او ویسټ انډیز د لوبډلو ترمنځ کیږي. پرون د پاکستان لوبډلې د استرالیا ټیم ته په 4 وکټونو ماتې ورکولو سره په ګروپ اے کې تر ټولو لوړ مقام ترلاسه کړ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د ټیم کپتان او لوبغاړو ته د استرالیا پر ضد د دې په کامیابی مبارکي ورکړی ده. دغه سید پاکستان د نورو برخو په شان پرون په پیښور کې ځوانانو د ټیم په بریا خوشحالي څرګنده کړه.
مېمانو محمد عارف ته د بړې خبرې جنسي سره تعلق لرم. موږ بس په دې باندې ډېر خوشاله شو چې پاکستان ډېر ښه ټیم له شکست ورکړل او ډېر غټه کامیابی حاصله کړه.
یاد دی وی چې پاکستان په اخیری وار په 1992 کې د استرالیا نه یو ورځنی لوبه ګټلی و او د کال 1999 را په دیخوا په ورلد کپ کې دا د استرالیا لومړنی بایلات و. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نوري د قدرمن اوریدونکو پروانه خبرونه کې مو تاسو د پاره دا راپورونه راوړي دي. امریکا او عربي هیوادونو لیبیا کې د مؤمر قذافي د پلویانو پر ضد بریدونه پیل کړي دي. په بلوچستان کې د کویلی په یو کان کې د 14 لامل غن خلک بندي پاتې شوي دي. پاکستان وایي شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو په احتجاج کې د امریکا او افغانستان سره په خبرو کې برخه ناخلي. او د افغانستان او ایران په ګډون په منځنۍ ایشیا کې د نوروز د نمانځلو تیاری روان دي. د دې ترڅنګ نور راپورونه او ونیز خبرونه شعر او تصوف درته هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. قدر مند اوریدونکو مشال ریډیو تغوګي رازو زمونږه اړومبي خبر ته وغه دا چې په بلوچستان کې د کویلی په یو کان کې 14 شوي دا د دغه په نتیجه کې ګنډشمیر کان کون کې چې دی په دغه کان کې کار کون کې چې کوم دی اغا دن تړلې بندي پاتې شوې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل لو د کوټنا خدای نور ناصر زمو سره د ټلیفون په کرخه باندې دي. ناصر صاحب ستړې مشه په خیر علي د توایو تازه تفصیلات دی خدای نور په دغه اړه باندې دا خو ډېره لویه پیښه ده. څه د دې خلکو د راوستلو دپاره هلې ځلې پیل شوي که نه؟
بلې، د دې خلک چې تر 500 زیات دغه کان کیندونکي چې د کوټ څخه په 30 یا 35 کیلومتره واټن باندې د سرینج سیمه ده، د پی ام ډي سي او کان چې سرکاري کان بلل کېږي یادېږي، په دې کان کې تر 500 زیات کان کیندونکي بند پاتې دي. او په دې کې د عیني شاهدانو وینا ده چې 3 تنه دوی لیدلي چې د هغوی مړي راایستلي دي. ځایي چې کومې رسنۍ دي هغه 15 تنه دی یادوي چې مړي راایستل شوي دي. او سرکاري چارواکو لخوا چیف انسپکټر ماین دی د هغه وینا وه چې یوازې یو کس یو ساعت اوس مخکې زما سره خبرې وشوې چې هغه یو کس په دې کې مرتبه دی هغه تایید کوي. خو اوس دغه چې دا سیمه ده د سرنج سیمه چې هلته نه هم ټلیفون کار کوي او نه هم دا نور هغه چې سړی آل پرې واخلي. البته سمي تفر لاريم او الجربة وكو ريسم شيء كذا مالي لدن فتدور هم دغت بيتخاذات تفتاد برسو وغرب هو هم شبديك دغت بكتر بندوس الجاة هم بديك بانك فاتي دي
خا
شبيرة سرگن بيري شبقد مار شبيرة دياتا دي
خا خود نور دا یقینا چې یو ډیر ګران صورتحال دی یو ډیر لوی واقعیا ده نو د حکومت چې کوم ذمہوار خلک دي اغي سوای ک نه وای چې را دي سکی دغه خلکو د ژوندۍ راستلو لپاره
بنیری صاحب خیزه خبره وکم یو څو میاشتې مخه ما په همدې کویلې باندې دغه یو فیچر تیار کړی و ریپورټ مې تیار کړی و چې ما د څه شباب هم خبرې ترې
هغه
په هماغه وخت کې دوی تبدیل خارا ته ویل شوي وو چې دوی د مرکزي حکومت یو وړاندیز زیږلی دی کله چې دوی دغه چې پیسې غوښتې وې څه فنډ ورته غوښتې دی چې موږ دغه کارکېدونکو ته یو قسم ټرېننګ ورکړو تر څو دغه چې مرګ ژبه په دغه کانکان کې په مهمه کې مستقیل دغه لفټر لرې چې دغه کمه دی خو د دې په وینا د دې وړاندیز چې دی یو کال جات وقیر ضرورت پر د مرکزی اخبار لخوا دې ضرورت پر هیڅ هم ویل شوی نه دی او په دې مت کې ورته پیسې ورکړل شوی نه دی او دا کوم کار کیندون کې دی په ذکر وکم چې دا اکثریت د خیبر پښتونخوا او په خیبر پښتونخوا کې دا
جی بالکل او د سواد ملکن شنگلې دغه طرفونو نزی خدای نور منګستر کې پلاریو چې ستا لخوا نورم تفصیل او معلومات راشي په دغه اړه باندې ډیر مننه او ډیر خورز د لغواړو
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د تاسو د پاره یو ډیر مهم خبر د عربي د لیبیا په اړه باندې عربي هیوادونو د لیبیا د صدر معمر قذافي د مخالفینو د ملاتړ او د دې هیواد د حکومتي ځواکونو د کمزور کولو لپاره د لیبیا په پوځي تنصیباتو بریدونه پیل کړی دي. په دغه اړه نور تفصیل اورو د بشیر ګواخ په راپور کې.
د غربي هیوادونو ځواکونو د لیبیا د اپوزیشن د ډلو او حکومت مخالفو وسلوالو د ملاتړ په لړ کې د دې هیواد د صدر مومر القذافي په حکومتي ځواکونو هوایی او میزایلي بریدونه پیل کړي دي. د رسنیو تر مخه لیبیا په سرکار ترابلس کې د برتانیا، فرانس او امریکې د هوایی برید په جواب کې ډزې کړي. د لیبیا حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د غربي هیوادونو په بریدونو کې 340 کسان وژل شوي او یو نیم سل نور ټپین شوي دي، خو په خپلواکه توګه د دې دعوی پخلی نه دی شوی. دغه بریدونه له هغې وروسته پیل شول چې د فرانس په سر ښار پیرس کې پرون د نړیوالې ټولنې او عربي هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو وروسته دغه هیوادونه په دې سلا شول چې نړیواله ټولنه د لیبیایي یاغیانو په پلوۍ د قذافي په حکومت برید وکړي. مومر القذافي په سرکاري ټلویزیون باندې په یو بیان کې ویلي چې د بریټ په وړاندې عامو خلکو ته وسلي ورکړي. دا اوس ضروری شوی ده چې ګودامونه خلاص کړي شي او خلکو ته هر قسمه وسله ورکړي شي چې د لیبیا ازادي، یووالي او ناموس وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې په لیبیا کې د دوی د ځواکونو کاروایی د نړۍ او امریکا په ګټه ده.
مونږ هیڅ کله په آرام نشو کې ناشته هر کله چې یو زورواک خپل خلکو ته وایي چې په دې به هیڅ رحم نشي کولی او دغه سي د پاوز په خارونو لکه بنغازی او میسوراتا حمله کوي او بیګنا خزي او سړی وژني، نو دا واضح ده چې دا کار حتما نتایج لري او د نړیوالې ټولنې واک به حتما عملي کولی شي.
د پیرس له پرونی غونډې مخکې ملګرو ملتونو یو قرارداد منظور کړ چې تر مخه یې لیبیا د نه الوت سیمه وګرځول او په دې توګه یې د مومر قذافي خلاف پوځي بریدونو ته لار هواره کړه. د مومر قذافي خلاف نړیوال غبرګونونه له هغې وروسته زیات شول چې د لیبیا امنیتي ځواکونو د صدر د مستعفي کېدو غوښتونکو مظاهره چیانو چې وروسته په وسلوالو جګړه مارو بدل شول باندې سخت پوځي ګزارونه وکړل او هغوی یې له هغه سیمو څخه ویستلو ته اړ کړل چې دوی نیولې وي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان کې د انساني حقوقو د حفاظت لپاره د انساني حقوقو د سل په نوم باندې د ځینو ادارو په قیام باندې لاس پورې کړی شوی دی. دغه ادارو کار بسی او دا به د بلوچستان په کومو سیمو کې کار کوي؟ په دغه اړه باندې اورو د رزاق برق راپور.
په بلوچستان صوبه کې د بشري حقوقو په اړه د مرکزی حکومت د انساني حقوقو د وزارت لخوا د صوبې په دیرشو ضلعو کې په لومړي ځل د انساني حقوقو د سیل د جوړېدو کار عملاً پیل سوی. د انساني حقوقو د سیل د جوړېدو په هکله په کوټه کې د حکومتي انساني حقوقو د وزارت د ډایرکټریټ ډایرکټر سید احمد خان په اردو ژبه مشال ریډیو ته داسې خبرې وکړې.
یہ سیل جو ہے قائم کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. یہ ایک سیل ہوگا جس میں سول سوسائٹی اور ڈائریکٹریٹ آف ہیومن رائٹس اور ڈی ٹی او وہ اس کے ساتھ یہ یعنی کوآرڈینیشن کر کے سول سوسائٹی میں کوئی اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس کی دادرسی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے.
دی وائی چی دا انسانی حقوق پا اڑا دا دا سیل دا جوڑی دو عمل پیل سوی او دا با یو دا سی سیلوی چی پا دی که با دا سیول سوسائیٹی انسانی حقوق دا وزارت او دا یو زلی ڈی پیو دا دی غڑی وی او دوی با پا هر زلی کی پا گرد سر دا کار کوی چی کچیر دا بشری حقوق سخ سر غڑا و نکیجی نو اغا تا با دا رسیدو دا پارخ پل کردار دا کوی. دا پرمخ وویل کچیر دا یو زلی پا تانه کی دا یو چا اف آی آر نلیکل کی یا په شدو تشدد کیږي نو دغه موضوعات به په ټولنه کې په حکومتي سطح راپورته کیږي. خو د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن یو غړي عبدالاحد آغا بیا د صوبې په هره ضلع کې د انساني حقوقو د سیل د جوړېدو د کار د هرکلی کولو سره دغه کار یو مثبت ګام وبالي.
بیا خاص کر تاسو معلومه ده چې د بلوچستان ډېره پراخ اوږده سیمه ده. نو دلته ظاهر خبره ده چې د انساني حقوقو مطلب زیات وایلیشن کېږي. نو لهذا موږ ډېر قدم ته مثبت قدم وایو خو سره سره دا چې مطلب یو خدای لکه څنګه چې زموږ د ملک نظام دی او مطلب دا خبره کېږي چې دا د حقوق خو به وي لیکن عمل درآمد شوي پر هغه باندې مطلب ډېر کم کېږي. نو موږ ته وایو چې دا قدم مثبت قدم دی او دا کېدلی شي چې پر مخ باندې د انساني حقوق په اخله یې مطلب مدرسات ثابت شي.
د پاکستان پیپلز پارټي صوبائی جنرل سیکرټری بسم الله خان کاکړ بیا وویل چې دی د دغه خبره د انساني حقوقو سیل په بیلابیل زلو کې د جوړېدو څخه کومه مثبته هیله نه لري.
آن وقتی اداره موجوده دی، عدالتونه موجود دی، د انساني حقوقو د تحفظ تنظیمونه دلته موجود دی، پر تنظیم بل تنظیم، پر کمیټې بل کمیټې، پر دا مثلا یو عجب دغه زه ګمان نه کوم چې دا خبرې هسې د خلکو د فکرو د دغه د اړولو دپاره او د هغې د تېرستلو دپاره دا رنګ عمل کېږي. زه دې ته د هېڅ مثبت دغه امید او هیله نه لرم.
د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د انساني حقوقو سیل په داسې حال کې جوړ سوی چې په دې صوبه کې یو ناحکومتي د انساني حقوقو کمیشن دا خبره کړې چې دلته د بشري حقوقو خلاف ورزي ډېره کیږي خو صوبایي حکومت بیا دا خبره نه مني. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
جی قدر مند اور دن خوشی اور اپور د پختونخوا د چرسدی ولسوالی پاړه باندې په چرسده کې د سیلاب زپل خلکو یوې جرګی ویلی چې دوی د سین په غاړه اوسېږي او یره احساسي چې د اوبو لوجې ورته خطر پیښې دي شي. جرګی غوښتنه کړې ده چې حکومت ته د دغه خطر د لری کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. په دغه اړه ورو د چرسده نه د شبیر جان راپور.
دا خیبر پختونخوا چرسدی ضلع تنگی تحصیل یونین کونسل مرزاډیر اوسیدونکو د حکومت او غیر سرکاري تنظیمونو نه غوښتنه کړې ده چې دوی دې د راروان په شکل بارانونو او سیلابونو نه بچ کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. دا تنگی تحصیل مرزاډیر یونین کونسل زیاتره کلي چې پکې جوره، میولې او سنگر شامل دي د منډا سین یا د دریا سوات په غاړه آباد دي. دا ټول کلي تیر کال سیلابونو سخت اغیزمن کړي او د دغه سیمې اولس وایي چې سین خپل لاره بدله کړې ده او د دوی آبادونه چاپېره شوي دي. په دې اخره مرزاډیر میولې کلي کې یو جرګه وشوه چې پکې د متاثره سیمې مشرانو، د چارسدې ضلع او پولیسو انتظامیې نه علاوه غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو هم ګډون وکړو. په دې اخله باندې جرګه را بلونکي مشرانو مشال ډیډو ته صدارنګ وویل.
تمانو شاهین اثر دی دا کم بدترین سیلاب چراغلو زمونږ ازمکه خراب شوی دي زمونږ کور تباه شوی دي فصل تباه شوی دي نو حکومت دا خواست کو چې څه شوی خو شوی دي مهرباني وکړي شي چې اول مطالبه خو زمونږ داره چې مونډا ډیم دې جوړ کړي شي خو دا مونډا ډیم مخکې جوړوي دا دوره تباہی به مخکې نو شوی مونږ ته زر تر زره دا راوان سیلابونو نه مخکې مخکې دې سین د پښتو سپرو د سیلابونو بندوبست شي دا کم آبادی پاتې را یا چا وکړه چې دا غریبان خلک خپل ځین باندې پاتې شي او بمونډا ډیم دې زر تر زره کار شروع شي نو کو دې دې کم پوینټ پنځه مونږ ولاړو او دې دې کې مونږ ته سیلابوالو شو د سین د بندېدو تنظیم شو نو کېدی شي چې 400 ضلع ټوله پامن پاتې شي سیلاب
زمانم جواد دې د سین ولدي مخنیوي او نشو اوس په دې وخت په دې هفته لس ورځو کې دننه نو یقین ساته چې دا ضلع 400 مکمل توګه باندې تباواله ده چې دا هغه ځای دی چې دې ضلع 400 هټ شو او دا د کروڑو اربورګو پروجیکټ د حکومت او یا د ډونر زب وی اب سبراکاګو خو اوس په فرست سټیټ کې مونږ ته د 100,000 روپۍ د چپلما په خاطر په ډالرو کې کنورټ کړي ستنې جوړيږي چې دا وبو د مینز مونږ ورته لکه یو کینال یو د نهر شکل جوړ کو کنه او وبو مینز والی وبو په خپل سیده شي اوس خدای دې تاسو چې چرته ولاړی دا کورونه اوس تسیندې
دغه جرګه کې د 400 اسسټنټ کوارډینیټر افیسر یا ای سی او نعیم خان هم موجود وو هغه په دې باب لباندې ویل
ان شاء الله زما چې کوم میټینګ کیږي د ارګنایزیشن سره د ګورنمنت سره زما تاسو سره دا وعده چې دا ستاسو خبرې دا به ان شاء الله سبا د کمشنر صاحب او د سی ایم سی ایم صاحب سره وټه او موږ په ځان تیار ساتو خو د الله تعالی نه دعا غواړو
یاد دی چې د سیمه د اولس فینا تر مخه کده دوی د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته نکړو شو نور روان د پښکل سیلابونو له وجې د دوی آبادی یو ربیا ته تباہی سره مخ کې دي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لند لار ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې د پاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعې او خالی په ورځ اوریدلای سي
جی قدرمند اوریدونکو شعر او تصوف خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه د زیارت او د جمعې په ورځ باندې اوریدل شي اوس یو راپور د پاکستان د سیاسي چارو په اړه باندې د پاکستان چارې د نړۍ سره د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي دی با د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه په برسلس کې کیدونکې درې ملکی مذاکراتو کې ګډون نه کوي دا چې د پاکستان د ګام ته شنون کې په کم نظر باندې ګوري په دا حق لاورو د اسلام آباد نه د علمزیب خان راپور
تیر ورځ د خارجه دفتر نه ترلاسه شوی بیانی تر مخه پاکستان با د روانې میاشتې شپږشتمه نیټه د بلجیم خار برسلس کې کیدونکې د پاکستان افغانستان او امریکا خارجه وزیرانو ترمنځ کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي بیانیه زیاتوي چې پاکستان دا ګام د تیر زیارت ورځې شمالي وزیرستان ډرون الوتکو د بریدونو وروسته پورته کړی دی ځکه چې د بیانیه تر مخه دغه بریدونو کې بېګناه تنان وژل شوي وو د پاکستان حکومت له طرفه په دغه درې ملکی مذاکراتو کې ګډون نه کول فیصله دا وخت څه مقصد لري په دې اړه چې کله موږ د پخوانی سفیر بیرستر زاید سعید نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل شرنکار دا دریز لري چې باید پاکستان دغه فیصله هیواد کې د اولس د طرفه راپورته شوی فشار کمول لوجه کړی دا او پاکستان به راتلونکي وخت کې دا غونډه کې ګډون کولو ته تیار شي په دې حق له افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر او سیاسي شرنکار رستم شاه مومن وایي
دا عوامي چې
کم رد عمل د هغې په وجه باندې دوی دا فیصله کړې ده چې اوس پاکستان پکې شریک نه شي، دوه میاشتې پس به شریک شي. دویم دا چې د پاکستان او د افغانستان همکاري د مخکې نه ډېره ژوره ده. دوی ټرائیلیټرل فورمز شته دی، هغې کې دوی خبرې کوي. د پاکستان هلته افسران دي په کابل کې، فوجي افسران دوی هر وخت هلته ناست دي. د امریکې او د افغان حکومت سره په تماس کې بیا امریکې او د پاکستان او د پاکستان او د افغانستان چې کوم مشران دي د دوی هر میاشت یو نه یو ځای کې ملاقاتونه کېږي. نو دا برسل وار خبرو کې د دوی کینی او کینی نو دا دومره مهمه خبره نه ده. او بنیادي موقف کې څه تغیر نه دی راغلی د پاکستان، دا صرف د عوامو د عربي عمل لپاره داسې یو فیصله شوې ده. خو د دوی د پاکستان او د امریکې په اړیکو باندې داسې اثر نه پرېوځي کېږي چې د هغې په وجه به د امریکې ایجنډا په دې خطه کې په دې منطقه کې متاثره شي.
د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه برسلز ښار کې کېدونکي دا غونډه کې د پاکستان له طرفه د خارجه چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر د ګډون کولو لپاره ټاکل شوی و. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاری کوي؟
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
په پاکستان کې امنیتی کمپنو چې سکیورټی ایجنسیز ورته هم ویل شي خپل شپېته سکیورټی ګارډز د کار ایستلې دي. د دې وجه څه کېدی شي په دغه اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې.
اسلام آباد کې د سیکورټی ذاتی مت ادارې شپېته سیکورټی ګارډ د کار څخه لری کړی دي. دغه کسانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره دې د مزدور قانون پر رڼا کې انصاف وکړي شي. دغه کسانو کې یو تن مشال ریډیو ته په دې اړه صداسي ویل.
زمانو کې صبور الرحمن زب سن 97 کې بدښوم تقریبا شپېته کسان موږ ایستیو. په شپېتو کسانو له هیڅ شی موږ نه دا ورکړي. دغه سي لیبر لا قانون چې جوړیږي هغه موږ نه دا راکړي. موږ سره کیسې چول دي او موږ هیڅ شی نه راکړي. اپوري نو سیواجی موږ پهلا کولې جی او چې کله دا غن ویل زموږ سره نفي شو دي وستر خان موږ له خصم موزه خورا کی کنه جی یول سکالو او زموږ واړو واړو بچی دي جی او بل څه ذریعہ نشته په دغه بس دغه کو دغه مزوري ده دغه کو نه بل زموږ نه جوړ موږ ریټایر فوجان
د کار نو استل شوی یو بلتن اکرم مشال ریډیو ته صدرنګ وویل.
میرا نوکری 12 سال ہو گیا مجھے نکالا گیا ہے اور اس ٹائم انہوں نے بتایا تھا کہ ہم
سما د نوکری 12 سال ہو شو او هغه وخت دوی موږ ته ویلی وو چې پینشن او گریجوټی بدر کو اوس دوی زموږ سره ډیر ظلم زیاته کړی دی. د خدای لپاره دې په دې نظر ثانی وکړي شي. اصل کې فونکس کپنه موږ ته وی چې تاسو کور ته ځئ، تاسو بډاګان یې، نو چې بډاګان یو نو بیا دې د وعده مطابق پینشن راکی.
کله چې مشال ریډیو د دغه سیکورټی کمپنی منیجر ګل رحیم سره په دې بابلا د تماس نیولو هڅه وکړه نو نوموړي په دې اړه د سویلو نه ډډه وکړه. مشال ریډیو چې کله د یوې بلې سیکورټی کمپنی د مالک افضل خان نه سیکورټی کمپنی کې د کارکوونکو داسانو او د دوی د حیثیت په حق له پوښتل نوموړي وویل.
ټول کار چې دا ستا په چار چلن باندې دی تا ښه ډیپټي کول ښه کار ورکینګ دی کوو دا به دته مستقل پاتې کېږي او که دا دې نه کړو نو دا مستقل نشي پاتې کېږي.
د قانوني چارو کارپوه وکیل منان باچا مشال ریډیو ته د مزدور د قانون او سیکورټی کپنو په حق له صدرنګ وویل. سیکورٹی کمپنی کے دکار کون کو وینا دا چی دا غریبی لوجی دی سیکورٹی کمپنوں کے دگرانو شرائطو ترلاندے پا کم و تنخواہ گانو کار کوی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سلکو
mashaalradio.com
جی قدر مند اردن کو دا مشال ریڈیو خبرونه استادو دا ریڈیو سره سره بدغه انټرنیټ چې زمونږه ویب پاڼه دا پغی باندې کتی شي الته تصویرونه ویډیوګانې او پروانو چارو باندې تبصره هم تاسو کتی شي خپل تجویزونه او خپل مشورې هم ورکول شي دنګ شبیلا په پښتونخوا کې یو نیمه بجه کې دن کې د ناراضي چې د دې وخت مهم خبرونه وورو د داوود خټک نه
د کوټې په سورنګ سیمه کې د کویلې په یو ماین کې د ګیس د چودنې له امله 50 مزدوران بند پاتې شوي دي. د هنګونه پاړه چنار تر روان په یو فلاینګ کوچ دزي شوي چې اته کسان پکې ژوبل شوي دي. د مشال خبريال طارق اورګزی وای
تقریبا 12 بجې د پاړه چنار نه په خبر ته چې سپین رنگ را کوچ چې د سو وخت په کیسه د اورف دونو د وړاندې نه پر شو نه معلوم وسلوالو په دزي شروع کې په دې کې اته کسان ژوبل شوي دي. او
طارق اورګزی و د امریکا په شمول غربي هیوادونو په لیبیا حمله پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی کرنل قذافی ته په اولس د ظلم اجازه نشي ورکولې.
We cannot stand idly by when a tyrant tells his people that there will be no mercy.
بلخوا د لیبیا کرنل قذافی په خپل خلکو غږ کړي چې د هیواد د ازادي او ناموس ساتلو لپاره وسلو چتکړي.
به کلی انواع اسلحه دفاعا عن استقلال ليبيا ووحدتها وشرفها.
او سعودي عرب وايي چې په مشهد خار کې په کونسل خاله بریټ کې ایران لاس لري.
د دې وخت مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدو. قدرمن اوریدونکو زو د پښتونخوا ټانګ ضلع ته چرته چې سبا له د صوبایي اسمبلی په یو نشست باندې انتخابات کیږي. دا زمینی انتخابات دي. د دین وړاندې هم دا انتخابات درې ځله ځنډول شوي دي. دا چې اوس دغه انتخاباتو دپاره څه تیاری روان دي څه هلې ځلې دي. سیلاب محسود نور تفصیل راکوي.
د پښتونخوا په ضلع ټانګ شه د هلکا یوقام او یا په صوبایي نشست باندې د زمینی انتخاباتو د پاره یو ځل بیا د روانه میاشتې یو وشتمه نیټه یعنی سبا ورځ ټاکلې شوې ده. د دینه اول د نالي دلیو خطرو له مخه د انتخابات د ټاکلې نیټې نه یوالې دوه ورځې مخکې درې ځلا ځنډول شوې دي. دا وجه ده چې د امیدوارانو او وټرانو جوش او دلچسپي دا ځل دمر نه ده لکه چې اول په نظر راتله. په دا لړ مشال ریڈیو زن امیدواران حکومتی چارواکی او ووٹران جگاولی دی د احسان په نوم پہ زندلا یو ووٹر ویائی
مکه لگا ډیر سرگرمی وی ډیر زور شور سره الیکشن تیاری غانه وی نو دو دو ځله شکل الیکشن ملتوی سه نو خلکو دروش الیکشن مهم لگا ډیر سلو غونه سه دو ځله ډیر کم داسې لگے دا چې الیکشن بو هی لگا خلکو جنډه بینر ډیر کم ښکاری لگیا دی ولې چې خلکو په دروش یو خوف تا دا داسې نو امید دي چې اردا الیکشن واستر سبا پورې اوسی غنو اوسی تاسې امیدوارانو هم حکومت باندې دا اعتبار نه شته دا الیکشن با سبا 21 تاریخ پورې یقینا به اوسی.
په انتخاباتو کې برخه اخستون کا یو امیدوار قادر خان بیٹھانای په دار رنگ جاګیږي.
الیکشن باغه سے جوش او خروش سره کو ان شاء الله. دا الیکشن چې پورنه سو ملتوی نن خو نشي ملتوی کې ځان خو چټي دی اتوار دا سبا به ان شاء الله الیکشن کېږي که خیرو دینه پاتس وا مخته پسون کول مخته خو دا هیڅ پتن لګی چې ولې دوه پسون کړای دا او بہرحال حالات ٹھیک ٹھاک تھی نہ ول خراب ہو نہ ووس خراب تھی او پولیس یہ تعینات کرائے دا او کمرہ تے چرے ہار میرو واسطہ ولا لگ دے بمڑا دے الیکشن بے کاٹ تو پدی تی مڑا الیکشن ٹھیک ٹھاک تھا بہ دار تازہ تی مڑا سر دے حکومت.
اسسٹنٹ الیکشن کمشنر غلام اسرار دا مشال ریڈیو پر رابطے وہ ویل چٹول انتظامات سرا دا کوٹلیو حفاظتی اقدامات مکمل کڑی شوی دی او سبا تا با انتخابی عمل لگیا شی
انتظام اور شوی دی مکمل دے سبا با الیکشن وی انہاں نو منگ زمان تقسیم ہو منگ ڈی پی او صاحب سرا ڈی سی او صاحب سرا ٹانگ سرا ڈیر کو آپریشن کئی منگ سرا او منگ دا غی سرا ڈیر صفی انتظامات کڑی دی او کوشش شوی دے چے ہر پولنگ سٹیشن تا سیکورٹی مہیا شی او ہر طریقے سرا دا الیکشن ہو شی اوس دا زنڈولو اس امکان نشتا انشاءاللہ نن منگ سمان پولنگ سٹیشنو تا لگو او سبا با انشاءاللہ الیکشن وی.
یادا دیوی چپدا انتخابات شے دے زنو آزادو امیدوارانو سرا دا سیاسی گوندونو ٹول یوشت امیدواران برخا اخلی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو
ستاسو د زړونو غږ.
اوس نظر اچو د پاکستان په ځینې مطبوعاتو باندې. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د پاکستان د ایټمي ریئکټرو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د جاپان د فوکوشیما په سیمه کې د ایټمي ریئکټرو په وړاندې تر رامنځته شو ستونزو وروسته یو شمېر هیوادونه اوس د خپلو ایټمي ریئکټرو د حفاظت لپاره د دې بیا د سره کتنه کوي. همدا ډول پاکستان د خپلو ایټمي ریکټرو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړی دي. دغه مقاله زما همکار بوریوال کاکړ لوستې ده او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
ورسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې درې ایټمي بټۍ دي چې یو یې د کراچۍ نیوکلیر پلانټ او نور دوی د چشمه نیوکلیر پلانټ لومړی او چشمه نیوکلیر پلانټ دویم په نامه یادیږي. او همداسې یو بل وړکوټ ایټمي بټۍ په اسلام آباد کې شته چې د څېړنو لپاره ځانګړې شوې ده. ورسپانه لیکي چې د کراچۍ نیوکلیر پلانټ د کراچۍ د ښار په لویدیځ کې د 11 کیلومتره پر واټن د عربي سمندر پر غاړه جوړ دی او د اوبو په لوی فشار چلیږي او قدرتي یورانیم پکې کارول کیږي. دغه بټۍ د دې لپاره تیار کړل شوی و چې د 125 میگاواټ برېښنا جوړ کړي. چشمه نیوکلیر پلانټ چې د پنجاب د میاوالی سره نږدې د چشمه بیراج ته نږدې پروت دی په 2000 میلادي کال کې کار پیل کړی و. دغه پلانټ د دې جوګه دی چې 300 میگاواټ برېښنا پیدا کړي. او دریمه ایټمي بټۍ چشمه نیوکلیر پلانټ دویم نومیږي او دغه هم چشمه بیراج ته نږدې پروت دی او د 300 میگاواټ برېښنا د جوړولو توان لري. ورسپانه د پاکستان د نیوکلیر ریګولیټری اتارټي د ویاند زهیر ایوب بیگ لخلیلی کې چې د جاپان د فوکوشیما په سیمه کې ایټمي بټیو ته د سونامي لامل رامنځته شوی سیلاب زیان واړو. ورسپانه د هغه لخلی زیاتوي چې سیلاب په داسې ډول دی بټیو ته د زیان رسیدنې سبب سو چې د دې بټیو د ماشينونو د روان ساتلو لپاره هلته د تیلو بیړنې برېښنا جوړونکې پر وخت ونه رسیدل. ورسپانه لیکي چې د کراچۍ نیوکلیر پلانټ چې کله تیارې دی نو د 1945 میلادي کال هغه سونامي په پام کې نیول شوی و چې تر 4000 زیات کسانې وژلي وو. ورسپانه زیاتوي چې د مکران ساحلونه چې د کراچۍ له ښار څخه شاوخوا 350 کیلومتره لرې دي اوس هم د زلزلې او سونامي له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه د زهیر ایوب بیگ له خلیل کې چې د پاکستان د ایټمي انرژي کمیسون ته ویل سوی دی چې د دغه بټیو د ساتنې په اړه دی لسره کتنه وسی او دا دی په پام کې ونیول سي چې د جاپان د فوکوشیما بټیو ته څنګه زیان رسیدلی وو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو لخوا موږ خبرو چې نن د پاکستان ورسپانو سلی کلی دی دغه هیواد پاړه د نړۍ د چارو پاړه باندې. زما همکار انیس اجمل د پاکستان ورسپانه کتلې دی او تاسو د پاره ادارا راپور را لګلې دی.
ورسپانه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې د ریمن ډیویس ته خوشی کېدو وروسته په داخل کې بے پایلټه الوتکو بریدونه وکړې شو چې د هغې د ټول ملک چارواکو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. اداري لیکي چې په قوالی سیمو کې دا بریدونه خو د ډېرې مودې راسې را روان دي خو په اول ځل د ملک چارواکو او فوج د دې غندنه وکړه. اداري لیکي چې دا یو عامه خبره ده چې پاکستانی انټیلیجنس انتظامیه په بے پایلټه الوتکو بریدونو کې شامل ده. خو اوس داسې قسمه سوالونه هم اوچتېږي چې دا ځل د دې دومره مزمت دا مقصد هم کې دیشی چې بغیر د پاکستانی چارواکو د تپوسا په شمالي وزیرستان کې برید وکړې شو او یا هو داسې هم کې دیشی چې امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ یوازې کول غواړي. ادارې لیکي چې دا به یو غلط سوچ وي چې د ریمن ډیویس د خوش کېدو وروسته امریکي د ترهګرۍ په ضد جنگ لپاره یو جدا طریقه اختیار کړه. د امریکي مقصد ترهګري ختمول دي که هغه کې امریکا د پاکستان مرستې اخلي او که د پاکستان د مرستو یې بغیر کوي. خو اوس به صرف دا کتل وي چې پاکستان باید د هر سرستو خپل څومره رد عمل ظاهروي. رسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به د سیاسي ګوندونو ایک ډېر زر لګولی شي چې له وجې به په قبایلي سیمو کې بدلون راشي او ترقیاتي منصوبو لپاره به هم یو صحیح نظام جوړ کړی شي. اداري لیکي چې د پاکستان جوړېدو نه وروسته تر دې دمه قبایلي اولس لا په سیاست کې صحیح برخه نه ده ورکړې شوې او دغه خلک د دې حق نه محرومه پاتې کړې شوي دي. اداري لیکي چې که د قبایلي سیمو خلق په سیاسي مشورو کې ګډ کړی شي، نو د هغې له وجې به په دغه سیمو کې ترهګري هم ختمه شي. بل په قبایلي سیمو کې د درغلۍ له وجې ترقیاتي منصوبې هم نامکمله پاتې شوې دي. خو که اوس دا نظام صحیح کړی شو، نو ډېر زر به په قبایلي سیمو کې هر څه صحیح کړی شي. ورځپاڼه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره هړتالونه او مظاهرې کېږي چې له وجې د عام ولس ستونزې سیوا شوې دي. د دې مظاهرو او هړتالونو له وجې طالب علمان تعلیمي ادارو ته، ملازمین دفترونو ته او مریضان هسپتالونو ته په وخت نه رسي. ادارې لیکي چې د ملک اعلی چارواکي دا هر څه ویني خو بیا هم څه نوټس نه اخلي. په دې اړه مظاهرچینو له پکار دي چې د ولس مرستو حاصلولو په ځای دې د هغې په زړونو کې د خپل ځان لپاره نفرت نه پیدا کوي او په هره خبره دې هړتالونه نه کوي.
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان، د بل بد د کلمیان،
د پیښو تیژن کیږي.
ای جام سوس میرای وستوت.
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
جی قدرمند اوریدونکو، اوس راځو د نوروز په اړه باندې یو راپور ته. سبا د مارچ 28 په افغانستان کې د هجری لمریز کال لومړی ورځ ده، او دا ورځ نه یوازې په افغانستان کې بلکې د منځنۍ ایشیا په نورو هیوادونو کې هم په شاندارو مراسمو سره نمانځل کیږي. خو تر ټولو لوی نمانځنه د افغانستان په بلخ ولایت مزار شریف ښار کې وي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د نوروز او ګل سرخ میلې لپاره امنیتي تدابیر اخیستي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال نور تفصیل راکوي.
د افغانستان په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې د نوې لمریز کال د نوروز ورځي او ګل سرخ میلې د نمانځنو لپاره په مزار شریف ښار او اطرافو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولې دي. دوی وایي چې د نوروز او ګل سرخ میلې لپاره د امنیتي تدابیرو ترڅنګ د ښار واټونو د ښکلا لپاره هم اړوند ارګانونو کار کړی دی. د بلخ ولایت محمد نور په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د ګل سرخ نوې میلې او نوروز ورځي لپاره د ټاکل شوي کمیسیون د ټینګ امنیت ساتلو، د ښار د ښکلا همدارنګه د میلمنو د هرکلي لپاره پوره تیاری نیولی شوی دی. د بلخ والی زیاتوي چې د ناټو او ائتلافي قواو څخه وختي چې په ښار کې د تګ راتګ نه کوي، بلکې له دوی سره دی په هوایي او مخابراتي برخو کې مرستې وکړي.
ما په داخل شهر او چوراها په کومک شما اساکر شما نیاز
موږ له بهرنۍ ځواکونو څخه هیله وکړه چې موږ د دوی مرستې ته په ښار کې اړتیا نه لرو. افغاني جشن دی، افغان ځواکونه یې امنیت ټینګوي، خو له دوی مو د هوایي، بشري او مخابراتي مرستې غوښتنه کړې ده چې ورته اړتیا ده. په ځنګړي ډول تورنادو او هلیکوپټرې چې کشف او غزمی وکړي، همدارنګه افغان هلیکوپټرونه
اجرا وکړي، هم هلیکوپټرای قوای خارجي او هم هلیکوپټرای قوای افغاني.
د بلخ ولایت محمد نور له خلکو هم وغوښتل چې د امنیت په ساتنه کې له امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي. دغه راز د بلخ امنیه کمانډان جنرال عصمت الله علیزی وایي چې د نوروز ورځې د نمانځنې لپاره په او امنیتي کمربندونو کې نږدې 5000 پولیس، پوځیان، ملي امنیت او سرحدي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه یې وطن شکمن کسان چې غوښتل یې د نوروز میله ګډه وډه کړي نیولې، خو د دوی د هویت په اړه نور جزئیات ورنه کړل.
موږ د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ ځینې مشکوک کسان نیولې، زموږ سره په بند کې دي. څو ورځې وړاندې مو عملیات ترسره کړل، د بهرنیو ځواکونو سره یو ځای یو ډله ترورستان مو ونیول چې غوښتل یې د نوروز میله ګډه وډه کړي. اوس هم زموږ ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو یا هاي لښت کې دي.
د بلخ مرکز مزار شریف ښار اوسیدونکو په دې امنیتي تدابیرو د ښار په ښکلا او صفایي خوښي څرګندوي، وایي چې دا ورځ به په ښه شان سره ونمانځل شي او د میلمنو قدر به وشي.
ان شاء الله ټول امنیتي تدابیر نیول شوي، ترافیکي قوانین په نظر کې نیول شوي، د چاپیریال ښکلا او پاکوالي لپاره ښاروالۍ کار کړی، هیڅ ډول مشکل نشته.
در نظر گرفته شده هیچ نوع مشکلی نداریم از هیچ نگاه.
تو جایی که دیده میشه در ولایت بلخ با وجودی که آمده
تر هغه ځای چې لیدل کیږي بلخ ته د میلمنو راتګ زیات شوی، که امنیتي تدبیرونه نیول شوی، د ښاروالۍ لخوا هم ښار پاک شوی، او دا ښه ګام دی په افغانستان کې د سولې او د ګل سرخ میلې د جشن لپاره.
جشن عنعنوي میلې ګل سرخ در بلخ.
د یادونې ده چې د ګل سرخ میله یو عنعنوي میله ده چې هر کال د بلخ مرکز مزار شریف په ښار کې د اسلام څلورم خلیفه حضرت علی کرم الله وجهه د جنډې په پورته کولو سره پیل کیږي او څلوېښت ورځې دوام کوي. خو په لومړۍ ورځ یعنې نوروز د ګاونډیو هیوادونو د لوړ پوړو پلاوو او هیوادنه له بېلابېلو سیمو څخه زرګونو کسانو په راتلو خوښي کیږي او په شاندارو مراسمو سره نمانځل کیږي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالاتو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کډه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډېر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شمېر.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي، او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
جی قدرمند اوریدونکو، اس وخت شوې دی زمونږ د اونیزې خبرونه شعر او تصوف. په دې خبرونه کې نن بحث کو په د شریعت او د صوفیزم په تعلق باندې. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار احمد شاه اعظمی تیار کړی دی. راځي چې وورو شعر او تصوف.
تصوف یا طریقت د انسان د زړه یا د هغه روحاني نظام نوم دی چې لالارې بنده د حقیقت لټون کوي او د دنیاوي شتمنیو او رنگینیو څخه ځان بې نیازه ګرځوي. د دې لارې بنده خپل نفس تر پښو لاندې کوي او خپل خالق حقیقت ته د رسولو هڅه کوي. په تصوف کې د خدای او بنده ترمنځ ډېر رازونه وي، خو کله بیا صوفیان په تصوفي اعمالو کې د وجد او استغراق و یو داسې مقام ته ورسیږي چې ډېر رازونه څرګند کړي. طریقت د سریعت یا باطنی اعمالو نوم دی، خو بلې خواته بیا شریعت د ظاهري اعمالو درس ورکوي او خپل پیروکارانو ته دین ورشي. شریعت یو داسې لار ده چې لپلوي خلک د اسلام د دینی فرایضو اداینه کوي او عبادت ترسره کوي. کله چې می د تصوف یا طریقت له شریعت سره د تړاو او یا د ټکر په اړه په هندستان کې د تصوف او ادبي علومو لڅېړونکي خالق رشید څخه وپوښتل، نو هغه په دې نظر دی چې د تصوف بنیادونه هم د قران او حدیث پر اساسات ولاړ دي او طریقت له شریعت سره هیڅ اختلاف یا ټکر نه لري، خو ځینو دودیزو مسایلو د تصوف و اصل رنگ ته بدلون ورکړی دی.
فکر کوم اساسي خبره په دې کې ده چې موږ څومره خرافات د اسلامي او معنوي ارزښتونو سره ګډ کړي دي. اول باید دا سره بیل کړو، کله چې موږ هغه څه چې اسلام یې نه مني، هغه څه چې خرافات دي، هغه څه چې د اسلامي عقیدې مخالف دي، موږ هغه راګډ کړي دي، نو په تصوف کې هم دغه شانو په ځینو وختو کې ځای نیولی دی. د همدغه اصل له مخې دغه څه چې اسلامي اصول دي او هغه څه چې خرافي او ناوړه یعنی دودیز مسایل دي، دا په دې کې داخل شوي دي. دغه اصلا د تصوف رنګ هم بد کړی او اسلام ته هم یا د نورو مذهبونو ته هم همدغسې یوه ضربه یې ورکړي دي، یو خطر سره مخامخ کړي دي. حتی دغه سوالونو ته که موږ ځواب پیدا کړو، زه فکر کوم خپله موضوع حل ده. تر اوسه پورې دغه دوه نظریات شته. یو تعداد وایي چې تصوف د اسلام خلاف دی، ویل د دې لپاره دوی دغه قطعي ځواب د اسلام د اصولو یا د تصوف یا د قرآني آیاتونو پر اساس باندې چې کومو صوفیانو په دغه برخه کې کار کړی دی هغه دوی نشي ردولی. فرضاً څه چې مولانا وایي، څه چې مثلا سنایی وایي، څه چې رحمان بابا وایي، او څه چې مثلا بایزید پیروشان وایي، دا خبرې خو ډېرې ساده معلومېږي په ځینو وختونو کې، لیکن د هغو اساسات په څه شي ولاړ دي؟ د هغو استدلال، د هغوی تعبیر، د هغوی تفسیر د قرآن او د احادیثو پر اساس باندې، دغه دوه اساسات پر بنا باندې ولاړ. نو موږ څنګه کولای شو چې ووایو چې تصوف د معنویت د یوه معنوي ارزښت په توګه چې اساسات خپله قرآن او احادیث ټاکي، هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه ته موږ ووایو چې نه دا صحیح نه دی او دا خبره یو څه هغه ده. بله مهمه خبره دا ده چې یو څه باید سړی د درک او د پوهې پر استناد باندې هم سړی باید ایمان ولري.
د تصوف د پیل نه را په دې خوا د وخت په تیرېدو سره د شریعت خاوندانو د طریقت په اړه پر ځینو مسایلو ګوتنیونی وکړي، خو په لاهور کې د تصوف او دینی علومو ښوونکی شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واسطي طریقت له شریعت څخه بیل نه ګڼي او دا د شریعت یو باطنی کیفیت بولي.
تصوف کې چې د مجموعه په حیثیت غاړي دوی وایي د دې چې مثال ورکوي صوفیان وایي، تعالی چې یو سړی مخې لاره ته ورته وګوري، نو اول ورستا پښتنه دای چې دا څوک داغه مخ، داغه شکل، داغه سر، داغه لاسونه وکښې ودا ظاهر ته ګوري. دویم ته بیا دا څه دی، څه ترا دی، داغه باطن یعنی داغه باطنی خصلتونه معلومه. دغه ترا دی وایي چې د شریعت چې دی اوس د شریعت د لمانځه ظاهر دی چې شرایط پوره احکام پورس آداب پورس پجم اوس ودغا سا شریعت وی صوفیاء کرام کچھ اوس دزل دس کیفیت دی ستا مثلا فاتحہ ویلا تا دزل سا کیفیت اوس تا فضل کی دا اللہ تعالی طلب و سما وا کنوا دغا کیفیت باطنی کیفیت تا دوی طریقت وی یعنی ظاہری کیفیت اغد دوی شریعت وی باطنی کیفیت چی دنن پیدا سی اغد دوی طریقت وی د ظاهری کیفیت د ظاهری شریعت او طریقت دوی وی لکه مغز او اډوکی د مجدد الفزانی صاحب هغه خبره دا وایي کل طریقه ردته الشریعت فهی زندقه هر هغه طریقت چې شریعت یې رد کړي دا هغه طریقت اعتبار نه ستاسو زندقه ده یعنی طریقت له شریعت او تبع د هغه باطنی کیفیت دی بل صحیح نه دی بلکہ دین خلق ورتا اہمیت نے ورکی دادا بنا وجنا دادا دا دے کہ پر صوفیان کی یہ خبر دام مشہور سے ہوگی دالت پر قرآن مجید آیت تے وَعْبُدْ رَبَّكَ يَحَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ شیطان یقین را لے پر اغو پوری بتے عبادت کے دوی رئی کہ مجھنا یقین را لے واللہ آغا بعد گیا تے عبادت حاجت نبا کشی کلی مکلف نبا تکش نو دوی رئی مجھ مکلف نہ پاتا کرو چمز مکلف نہیں انہوں مرتدہ عبادت کولو معجف نسا پتہ کا فکر باندی جنید بغدادی تنقید کرے دے رسالہ شہریہ کی داغت مبارک کی چاہتا ہوئی لی دیتی یو سرائی جی کتا یو مقام تورا سا جی آگا بیادا ہوئی چمز دا عبادت حاجت نسا دی وئی پا خدای مدہ قسم داخل جدیر غطہ خبر گئی دی وئی لی دیتی علمنا حازا مقید بالکتاب و سنت زمور دا تصوف علم دا قرآن و سنت باندې مقید دی لدی ما ورا لدی سیوا بل یو خیلل زما پر نظر باندې طریقت و شریعت دغه سی سر لازم دی لکه عادتا قول دی چې کسین مخ می د جانان دی توری زلفی هم د دی دغه شان که توری و زلفی او سین مخ
په تصوف کې د اسلامي عبادت سره څنګ تصوفیان و منی او عشق ته پاملرنه کوي او د دې په وینا چې ترڅو انسان ل خپل خالق سره عشق نه وکړي تر هغه وخت د پزړه کې د وصل تلوسه نه پیدا کیږي په پېښور کې د پښتو ژبې نامتو شاعر او د پښتو اکیډمي پېښور مشر پروفیسور ډاکټر راجولي شاه خټک په دې نظر دی چې پر صوفیانو ځین وخت داسې مقامونه او حالات راسي چې هغه ته بیا ځین ملایان د شریعت ضد ووایي
ډېر وخت راسي یو خود شاعر هم روایت پاتې شوی دی چې د شیخ او د رند او د زاهد او د وایز او دا قسم ته اصطلاحات هم راغلي چې آغا اکثر د صوفیانو سره یا په دغه لاتلونکو سره د هغوی د اختلاف څرګندېږي خو ما ته خو داسې ښکاري چې اهل شریعت وي که نه یو خلک چې شرع خو ظاهر ګوري او یو اهل طریقت وي طریقت بیخی دراز او پټو یو داخلی سیز دی نو داسې مقامونه کله کله راشي یا داسې کیفیتونه راشي لکه مونږ منصور خلاج خبره کوو چې په یو کیف کې هغه د خلې نه ووتو چې ان الحق نو ان الحق خو په ظاهره کفر دی کنه خو هغه خو چا پختله نو اگر چې دایته مخالګو بیا تعویلونه جوړ کړی چې هغه ویلی چې انا حق دا داینه دی ویلی چې زه حق یم خدا ځانته یو خبره ده په دې بل بحث کیږي یا بداسي وایو چې کم حضرت بایزید بستامی ویلی په یو مکه باندې د په یو حال کې په یو کیفیت کې چې سبحانی ما اعظم شانی یعنی ز عظیم یم او زداسي نو هغه ته بیا مریدان اوم وی چې تای وخت داسي ویلی نو هغه وی چې هغه وخت کې زنه پېدم کبه بیا پچڑو باندھے وہ ہے او بیا چیو پچڑے وہ چڑے پاگے باندھے کار نہ کہو دغه شانتی زن نور سفیانو دا سے خبر کڑی دی د کیف د یو حال په دوران کې چې هغه د شرع په خلاف ګرځي او څنګه چې تاسو ته ماوي چې شرع چې کوم ده دا ډیره زیاته ضروری ده او موږ اسلامي تصوف د شریعت نه جدا کول نه شو دا خبره شریعت اوله پوره ده بیا راضی د تصوف نور مقامونه په دې کې راضی نو دا چې بیا کوم عملونه دي د صوفیانو د تصوف نو کله کله داسې حالات را پیښ شي چې صوفی خو یو آزاد سړی وي د حقیقت یو تلاش کوي هغه که بیا شاعر وي نو شعر وي یا خبره کوي یا د ځنو سیزونو نه هغه بې پروا وي بنیازه وي
په عمومي توګه که وکتل سي نو تصوف یو داسې لاره ده چې ښوونه اسلام کړې ده او دا د اسلام د روحاني نظام یو نوم دی په کوټه کې د تصوف او فلسفي علومو شوونکی پروفیسر محمد شفیع آغا هم په دې نظر دی چې د حقیقي تصوف یا طریقت له شریعت سره هیڅ ټکر نشته.
د حقیقي تصوف چې بیا دوی د طریقت د شریعت خبره هغه حقیقي تصوف طریقت دی هغه د شریعت سره هیڅ ټکراو نه لري. ښکاره خبره ده د شریعت سره د تصوف مشي ټکراو لري. مجتهد او عالم دا حق لري چې هغه شی توبته کړي او دا هغه شی بندله وکړي، لیکن خبره دا ده چې یو خاص بشریت چې هغه نبی علیه الصلاه والسلام د الله تعالی وایي قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بشیرت انا ومن اتبعنی، ورته ووایه چې زما لار دغه لار ده، زه خلک پر بشیرت ودې لار ته رابولم. ادعو الی سبیلی ربک بالحکمه، الله تعالی خپله ورته وایي په حکمت یې راوبوله. دغه حکمت چې دی دغه بشیرت چې دی دا په اصل کې د شریعت نتیجه ده. نو حقیقي تصوف د شریعت نتیجه ده. کوم ځای که د شریعت سره تصوف متصادم و، شریعت څونکې در تصوف زیات واضح شی دی، نو بیا ترجیح شریعت ته ده، بیا د ترجیح مسله دا نه ده. تعادل کسه نه دی، د دوی برابري کسه نشته. موږ په شریعت مکلف دا خو خاص عملونه دي چې په طریقت کې دونه لیږي و ناشتې چې په ظاهر د شریعت خلاف معلوم شي. کنه اول وعده تر وجود مسله ده، دا په ظاهر د شریعت خلاف ده، په هغه لوړ مقام کې دا د شریعت خلاف نه ده.
تصوف په خپل اصل کې د اعتدال لاره ده او همیشه هغه درسونه ورکړي دي چې د هغه شوونه اسلام هم کړی ده. په پېښور کې د سیاسي، ټولنیزو او مذهبي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان وایي چې صوفیان خپل مریدانو ته هم دغه تلقین کوي چې کله دوی ځان له شریعت سره سم کړي نو بیا به د دوی د روحاني سفر لاره نور هم اسانه سي.
چې څومره صوفي بزرگان دي نو هغه ډېر داغې ته کوم وسیع ترین تعداد دي، نو هغه داسې دي چې هغه خپل چې څومره مریدان دي نو هغه ته هم دا خبره په انتهایی سخت پیدا کړې ده چې تاسو به په خپل عملي ژوند کې د شریعت مکمل طور باندې پابندی کوي او که تاسو د شریعت پابندی ونه کړه نو بیا تاسو په تصوف کې پناه نشي اغوستی. دا چې کوم تاسو شریعت کې دننه یې نو دا تاسو په دې وجه باندې یې چې دا تاسو د اسلام هم تقاضا ده او په دې شریعت په بنیاد باندې تاسو نور خلکو سره چې تاسو تړون دي تاسو یو پہچان دي. البته طریقت اخی په دې طریقې سره وایي چې زه به داسې ووایم چې کنه څومره کنه مزید د روحانیت مخکې کولو لپاره انسان فرض کو کله یو سوچ وچار کوي، یو کله دې یو ځنګل ته لاړ شي او هلته کې سوچ کوي، یا کله دې تیل کوي سبل څه داسې دغه کوي. نو دا طریقت اصل کې د اخی د لپاره د روحاني سفر یو طریقه وه. نو چې څومره ښه صحیح صوفي بزرګان دي هغوی همېشه چې دینو په شریعت باندې پوره پوره عمل کړی دی، چرې د هغې نه اخوا دیخوا شوي نه دي. او هغه صوفي حضرات چې کوم په شریعت باندې عمل نه کوي نو هغوی نه پوری دنیا او حتی چې دي صوفي بزرګانو هم د هغې نه د فاصلې اظهار کړی دی او دا یې ویلي دي چې زموږ نقطه نظر دا نه دی، دا غلطي ده، دا چې دینه دا بالکل داسې نه ده پکار. نو زما په خیال دا بالکل د اعتدالي او لار ده که یو انسان تصوف د روحاني مدارجو د روحاني طرف قید باری و لارگنی بالکل دے دزان راغی باندی بالکل عمل بیرا دیوی، لیکن دے اس طرح سر دے دے شریعت مکمل پابندی گئی که دے دے شریعت پابندی نے کی نو دے دے صوفی بزرگانو پا نظر کم چی دے ندا دے بالکل بغلط گئی.
طریقت دا باطن نم دی او دا بیلابیل و لارو دا خدای دا ذکر درس ورکوی، خوش شریعت بیا و ظاہر تا گوری او پر ظاہری عمالو او عباداتو تا کیا کوی؟ د ظاهر او باطن ترمنځ د اختلاف په اړه چې مکله په هندستان کې د تصوف او ادبي علومو له څېړونکو خالق رشید څخه وپوښتل نو هغه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ظاهر او باطن ترمنځ اختلافات دومره نه دي چې د یو ټکر و پړاو ته ورسیږي.
موږ یې وایو چې دا څه نه جوړ کولای چې ځنې د شریعت مسایل په طریقت کې دغه سره ګډ کړو. د طریقت مسایل مثلا په معرفت، د معرفت مسایل مثلا په قربت کې، په وصلت کې یا په سکینت کې دا سره وڅېړو. دا ګوره مراحل دي او د دغو مراحلو مسأله په خپل ظاهر او باطن باندې تړاو لري، درسته ده، لیکن هلته خپل حدود لري. طریقت طریقت دی، شریعت شریعت دی، او د هغه څخه وروسته قربت بېله مرحله ده، وصلت بېله مرحله ده، بالاخره په آخر کې یو سالک چې وروستي مقام ته رسیږي هغه سکینت دی. د سکینت په مرحله کې انسان خپل انساني خصایل دلاسه ورکوي. هلته هغه څه دی ویني هغه مقام ته رسیږي چې هغه بیا هم یوازې دای دی او هر څه په بکې دي. دا معنا هغه مطلقیت ته رسیږي، هغه وحدت ته رسیږي چې په هغه باندې موږ عقیده لرو او پر هغه باندې زمونږ تعلیمات او زمونږ عقایدو
تعبیر او تفسیر والا د ظاهر او د باطن په ارتباط باندې د علماو خصوصا د اسلام په چوکاټ کې دغه اختلافونه دومره عمیق نه دي چې هغه تر ډېره ځایه د ټکر مرحلې ته ورسیږي.
تصوف یا طریقت له اولی ورځ راهیسی د میانروی یو داسې لار خپل کړی ده چې له هر لوري څخه د خدای بندگان و خپل اصل تراوبلی او له خالق حقیقی سره تړون ور پیدا کړي. دا یو داسې لار ده چې خپل منځي اختلافات لری کوي او په ټولنه کې د مینې، ورورولۍ او سولې درس ورکوي چې دا ډول ټول انسانان د مینې په تار سره وپیل سي او له حقیقت سره آشنا سي.
گلو کا کسی ماں دے گلزار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی